په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې شوې دي. شاین بنریم او تاسو ته به دغه یو ساعته خبری خپرونه کې هرکلی وایم. په خپرونه کې به واورې کوټه کې بمی 14 شوې ده چې په نتیجه کې 3 کسان وژل شوي دي. سبالا په پېښور نشترحال کې پښتون قامی جرګه کېږي او په پکتیا کې یو ټولګي چې د حکومت پر ضد باندې جګړه کوله د امن چې کومه پروسه ده د هغې سره ملګري شوي دي. د سیمې نه او نړۍ نه نور راپورونه هم لرو. لومبی ورزو مجید بابر ته چې خبرونه واورو.
ستړي مشي اول د مشال د خبرونو سرټکی. عراقي چارواکي وایي پرون د بغداد په جنوب کې د سړک د غاړې بمی چاودنه کې سلیر ایش پاکستانی زیارت کوونکي زخمیان شوي دي. پرون ماښام د خیبر پختونخوا په نوخار کې د سړک د غاړې په یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او سلور نور زخمیان شوي دي. د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي سکتر مشتاق جدون مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا مهال د یادې شوې صوبې په 10% سکولونو کې د سکولو د صفا اوبو انتظام نشته. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. عراقي چارواکي وایي پرون د بغداد په جنوب کې د سړک د غاړې بمی چاودنه کې سلیر ایش پاکستانی زیارت کوونکي زخمیان شوي دي. د دغو زیارت کوونکو بس چې د شیاګانو د یو زیارت پر لوري روان وو د دغه چاودنې نه پس واوړېدو. پولیسو وویل دا پیښه پرون ماښام د بغداد نه د لویدیځ په لور 15 کیلومتره لرې د سقلاویا په سیمه کې چې اکثریت اوسېدونکي سنیان دي رامنځته شوه. د بس ټول سورلۍ پاکستانی زیارت کوونکي وو چې د شام نه د بغداد په شمال کاظمیا سیمه کې د شیاګانو د امام زیارت ته تلل. په عراق کې د شیاګانو ډیر مهم زیارتونه شته چې پر زیارت کوونکو یې ډیر ځلې له القاعده سره په تړاو وسلوالو ډلو لخوا حملې شوي دي. پرون ماښام د خیبر پختونخوا په نوخار کې د سړک د غاړې په یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او سلور نور زخمیان شوي دي. د مشال ریډیو د خبریال د وینا سره سم د امنیتي سرتیرو یو ګاډی د سوات نه نوخار ته روان وو چې دغه پیښې سره مخ شو. تر دا مهال د دې پیښې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي سکتر مشتاق جدون مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا مهال د یادې شوې صوبې په 10% سکولونو کې د سکولو د صفا اوبو او 15% د جینکو سکولونو کې د بیت الخلا مناسب انتظام نشته. هغه زیاته کړه
مون خبر یو دینا تو دیش ریسا سکولونو که چکم دینو دا اوبا داغا نشتا دینو اغلی پارا مونگ لگه ای کل لسٹم دی مونگ سرا چکم کم دی که میسنگ فیسیلیٹیز دی کم دی که بجلی نشتا کم دی که اوبا نشتا دی نو دا مسئلی اشتا دی تو دا که 15% دا که تقریبا دا سه بیت الخلا مناسب انتظام نشتا.
مشتاق جدون زیاته کړه چې په راتلونکي صوبایي بجټ کې سکولونو ته د دغو سهولتونو ورکولو لپاره پیسې مختص کړي شوي دي. سباله بعد پیښور په نشترحال کې د پښتون قامی جرګې په نوم یو غونډه کیږي. په دې جرګه کې به سیمه کې د امنیت په چارو او د ترهګرۍ په ضد روان جنگ په اړه خبرې اترې کیږي. د جرګې تابعیا کوونکي افضل خان لالا د جرګې د اغراض او مقاصد په اړه مشال ریډیو ته وویل
افغانان چې کوم دی نو نر سوبر باور نو د سپور باور دا بدارو سیاست د هغوی سر ته ورسېده او پشتي زمونږ په خاوره وشوه او د هغې په نتیجه کې 1.5 لک افغانانو وینه توی شوه او نور لګیا توی چې کم از کم قام راشي او دنیا ته دا ووایي چې موږ هم ونمړو زمونږ جرم څه وو موږ لم را څه کړو او دویمه دا چې دا وینه خو تویږي نو د دې اوس بندیز به زنګېږي. موږ چې نومې د پښتنې مور نه پیدا دی سیاست چې هر څه کوي موږ فریضه دا ده چې موږ د ځان ورسوو.
د دینه مخکې هم په افغانستان او سیمه کې د امن د بشپړ کولو په مخه افضل خان لالا جرګې کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت اندېښنه څرګنده کړه چې د هیواد د هوایي ځواک د پیاوړي کېدو لپاره امریکا او ناټو تر اوسه له دوی سره لازمی مرستې نه دي کړې. د افغانستان د هوایي ځواکونو د احیا او پیاوړي کېدو پر مسلې پرون د ملي امنیت د شورا په غونډه کې چې مشري یې ولسمشر حامد کرزي کوله بحث او خبرې وشوې. د دفاع وزارت امنیتي شورا ته په وړاندې کړي راپور کې د دغه راز د هوایي ځواکونو لپاره د پیلوټانو او تکنیکي کارکوونکو د روزنې پر بهیر هم اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې په دې برخه کې د نړیوالو اتحادیانو هلې ځلې ډېر ټکنې پر مخزي. د ولسمشر کرري د ویان مرستیال سیامک هروي په دې اړه د مشال ریډیو افغان څنګ ته وویل
د دفاع وزارت همداراز په دغه راپور کې وویل چې ایټالوي سخت 30 ډوله 15 الوتکې چې افغانستان ته ورکړل شوي اکثره له کار لوېدلي او د ترمیم لپاره پرزو او وسایلو ته اړتیا لري چې نور د اړوندو شرکتونو لخوا نه تولیدېږي.
د دفاع وزارت وړاندیز وکړ چې د افغانستان د هوایي ځواک د احیا او پیاوړتیا لپاره دی ته اړتیا ده چې له امریکا او ناټو سره نوې خبرې پیل شي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په سختو ټکو د شام حکومت په حوله خار کې د غنې وجنې په خاطر وغانده چې د راپورونو لمخې د شامی ځواکونو په حمله کې لیوسل څخه زیات کسان وجل شوې دي. په هغه اعلامیه کې چې د امنیتي شورا 15 غړو تایید کړ ویل شوې چې د شام د حکومت ټینکونو او توپو په سیمه کې د خلکو د استوګنې پر ځایونو غنې حمله ترسره کړې دي. په اعلامیه کې د غراز لنډې فاصله په ډزو د عام وګړو د وجلو او د ولسی خلکو د سختو وهلو ټکولو غندنه شوې ده. خو په دغه اعلامیه کې نه دي ویل شوي چې د دې حمله وجونو ذمہوار څوک دي. د امنیتي شورا په دغه اعلامیه کې د شامی ولسمشر بشار الاسد څخه وغوښتل چې له خارونو درنې وسلې لرې کړي او د دې بریدونو د ذمہوارو د احتساب وشي. د شام حکومت د دغو وجونو ملامتیا په ترهګرو اچولې ده او ویلي دي چې په یاد شوې سیمه کې د شامی پوسټ ټینکونه ځای په ځای نه دي. پرون د مراکش په کاسابلانکا ښار کې په زرګونو خلکو د دغه هیواد د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهرچیانو په حکومت تور لګولی دی چې د اصلاحاتو کولو ژمنې نه دي پوره کړي. دا مظاهره د مزدورانو د اتحادیې لخوا برابره شوې وه. دغه اتحادیه په تنخواګانو کې د زیاتوالي او د ټولنیز ژوند د معیار ښه کولو غوښتنه کوي. د مراکش پاچا محمد تیر کال خپل واک ترلاسه ورکړی و او ژمنه یې کړې وه چې اصلاحات به راولي. د یونان سیاسي ګوندونو د IMF په مشري کریستین لاګارد لدې قبل تنقید وکړ چې ویلي وو یونانیان د ټیکسونو ورکولو نه ډډه کوي. د سوشلستانو مشر انګلو ګیوس وینسویلسو میرمن لاګارد تورن کړه چې د یونان خلکو ته یې سپکاوی کړی دی. د کینړ خو مشر الکسس تسپراس ټینګار وکړ چې د یونان مزدورکاره طبقه دومره ټیکسونه ورکوي چې د زغملو وړ نه دي. د IMF مشري له برطانوي ګارډین ورځپاڼې سره د تیر خالي پورس په مرکه کې په یونان کې د ټیکسونو ورکولو په سیستم کې د درخلای کلتور په دې هواد کې د اقتصادي سندو پشا بنیادی وجه وبلله. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډونه اوریده چې مجید بابر وړاندې کول. پر روانه خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غره پورونو هم اوریدئ شئ.
په کوټه کې بمی چودنې درې کسان وجلی او 15 نور زخمیان کړي.
پر سریاب سړک د بیبی نانی زیارت په سیمه کې ناسرګند کسانو په یو خره ریډي کې بم ایښی و. درې عام خلک وژل شوي.
په پکتیا کې د طالبانو یو ټولګي د جنگ نه لاس پسر شوی دی.
مخو د سرابیدین حکنی سرکار کول نه اته کاله تیر شو په ساده ګڼله چې د حلاله د تربیت غلط روکړای شو.
د وی غیر سرکاري ادارې چارواکي وایي په سواد کې جګړې د شلو نه تر دیر شو زرو پورې خزې کونډې کړې دي.
شلو نه والا د 20,000 په منځ کې د خزې کونډې شوې دي. یا به خامندان مړی یا به چې طالبان وړي یا به هغه سیلاب په دور کې چې دغه شوې دي پته نه لګي.
زموږ ورنیز خبرونه ستونزې او سرکار به هم اوري تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوسئ. راز زمګړومبی راپور تا د بلوچستان په کوټه کې تیر مخام یو ریموت کنټرول بمی چودنه شوې ده چې د یو افغان وګړي په ګډون پکې درې کسان وجل شوې دي او د پولیسو د یو سرتيري په شمول نږدې 15 کسان ټپي شوې دي. تفصیل نیاز مساخل راکې.
د کوټه نیو سریاب ترنې مصر بشیر احمد مشال سره د خبرو پر مهال وویل پر سریاب سړک د بیبی نانی زیارت په سیمه کې ناسرګند کسانو په یو خره ریډي کې بم ایښی و او چې کله د پولیسو ګاډۍ له هغه ځایه تیرېده د ریموټ کنټرول له لارې چاودنه وسوه. درې عام خلک وژل شوي او زموږ د پولیسو یو سرتیری په ګډون ټول 15 کسان ټپي شوي. د پولیسو ټپي شوي سرتیری د پیښې په اړه صداسي ویل.
نظر محمد ڈسٹرکٹ پولیس موږ ته کال راوس ہوا دا سریاب تانینا نو اس چو صاحب ته راکلو اچانک دما کوس بس دا غاڑی پروژے لسنگا نور دا شیشے مشے پورا لگی بدن بند بس دما کا اچانک وہ صفات نو شریدا.
هلته د سیول رختون ته د ټپیانو پر رسولو کې مرسته کوونکی ټولنیز کارکونکی باز محمد عادل بیا وویل چې په درې وژلسو کسانو کې یو افغان وګړی هم شامل دی چې اوس یې د هغه مړی تر خپلوانو د رسولو هڅې روانې دي.
نور د دې کوټه خلک دي او یو چې دی محمد عارف ولد محمد خان دا چې دی د افغان غدي هغه بدې شهید شوی دی. دا چې دی ولایت کندوز ته او لسوالی چې د علي آباد نور معلوم نه دي نه د سر څخه کم کار دي دا غي ایڈریس دا ولیکل دي لاغه لغه خدیدل د مزدوري او په غریبي کې سره غړي خدمت کړه. ټیم لګایم کوشش کوم چې دا ورسا ور پیدا کړم.
یادتوی د تیری شنبه په ماشام هم په کوټه کې د راکټونو د بریټ په پیښه کې درې کسان وژل سوي او نږدې 14 ټپي سوي وو. دغه بریټ پړه یونایټډ بلوچ ارمی نومي وسلواله ډلې په غاړه اخیستی وو او ویلی وو چې د دوی هدف پوزي چاوني وو، خو تر دې دمه د دې تازه پیښه پړه کوم ډلې په غاړه نه اخیستی. نیاز مسخیل، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
د افغانستان په پکتیا ولایت کې د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو یو نه کسیزه ډله د اتوار په ورځ د سولې له بهیر سره یو ځای شوه، چې ځایي چارواکي وایي د مخالف وسلوالو مهم کسان دي. د پکتیا د سولې شورا مشران وایي چې دوی په دې برخه کې هلې ځلې ګړندې کړې دي. تفصیل نقیب الله متروال راکوي.
د افغانستان په پکتیا ولایت کې د لومړي ځل لپاره د وسلوالو طالبانو یو نه کسیزه ډله چې له دې وړاندې اته کاله د اوسني دولت پر وړاندې جنګېدلې وه له جګړې لاس واخیست او د سولې له پروسې سره یو ځای شوه. د دې ډلې مشر حاجي سخي وایي چې دوی د سراج الدین حقانی تر مشرۍ لاندې په پکتیا ولایت کې د دولت او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پر وړاندې وسلوال فعالیت کاوه، خو اوس یې پریکړه وکړه چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
مخو د سراج الدین حقانی سره کار کولو نه اته کاله تیر شو. په دې کې څه کمندانان بیا د موږ نه شهیدان شوه، بیا د هغې نه وروسته بیا یو څه نورو سره شو، خو خطا تر دې چې تر موږ پورې موږ دغه فعالیتونه وکړه یا د خارجیانو په خلاف موږ ځان ته مثال ده ګڼله چې د حلاله د تربیت غلط روکړه شوه. موږ ته کوم لکه پول او پلچک مکتب داسې کوم هغه چې موږ ته وخیله شو، موږ د دې د وجې نه بیا پاڅون وکړو، د سولې پروژې هیله مو وکړه.
له دولت سره یو ځای شوي د دې قماندان حاجی سخی په نور مخالفینو هم غږ وکړ چې دوی هم له جګړې لاس واخلي او خپل سولیز ژوند پیل کړي.
موږ ټول مسلمانانو ورونو ته دا هیله کوو، دا خاص ورته کوو چې راشه یو اتفاق، یو اتحاد جوړ کړي، وطن جوړ کړي، بس دې نورې مړنګوي تر څو به موږ په پردیو غلامۍ کې ژوند کوو. بس له دې خاطر موږ هم دا اقدام کړی دی ان شاء الله، او باقي به نور هم اقدام کوو، وطن ته به خدمت کوو چې نور زموږ دا مظلوم ولس ویني توی نشي.
په پکتیا کې د سولې شورا مشر مولوی خلیق داد وایي چې کته هم دا لومړی ځل دی چې د مخالفینو یو ډله د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي، خو په وینا چې دا لړۍ به نور هم پسې پراخه شي.
نه کسان د یو کمانډان او د معاون په شمول باندې راتلل او عادي ژوند ته مخه کول، دا خپله یو انسان هم چې ځان د خطر نه بچ کی او نور انسانان دغه د خطر نه بچ شي، دا 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 ډیره اهمیت لري. موږ ته دا بیا ارزښت خلق نه دي، دا مهم خلق دي. دا واقعاً مصالح مبارزین و او مبارزه کوله، مصالح خلق و نن چې دی عادي ژوند ته راغلل، دا هم د دوی لپاره او هم د ولس لپاره یو نیک قدم بولو او ډیر مهم بولو. او کدی شي د موږ د دې ورونو په توسط باندې د نورو سره مصالح مبارزینو سره، مخالفینو سره، طالبانو سره اړیکې نورې هم قوي شي.
د یادونې ده چې له دې وړاندې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د دولت د مخالفینو ورته نور وړو ډلو له دولت سره د یو ځای کېدو اعلان کړی وو او ویلي وو چې نور به سولیز ژوند پیلوي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو د حقایقو رابرسیرون کې
د پښتونخوا په سیلاني سیمه سوات کې د جنگونو پوځي عملیاتو له وجې په زرګونو ښځې کونډې شوې دي، چې دغلته ځایي غیر سرکاري ادارې وایي نه دوی او نه حکومت تر اوسه په دې اړه پوره معلومات لري، خو د یو اندازې تر مخه د دې شمېره د 30,000 او 150,000 تر منځ ده. په دغه اړه د فرخندا وزیر راپور ورو.
د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې په 2009 کال کې د ځای وسلوالو خلاف په پوځي عملیاتو کې کيو ترپته په زرګونو خلکو د سیمې کډې وکړي، نو بل خوای ډیر نږدې خپل خپلوان اهم وبیلل. په سوات کې ځای غیر دولتي ادارې چې په خپل سر د بیا رغونې په کارونو کې بوختي وای، اوس که څه هم حالات په خکېدو دي، خو د دوی سره هغه سمرسته ونه شوې څنګه چې باید شوي وي. د سوات هغه خزې چې په تیرو جګړو کې خاوندان وبیلل دومره وسنه لري چې د خپل کورنۍ بچو پالنه وکړي. د سوات یو غیر سرکاري ادارې روټری کلب غړی عفت ناصر چې د خزو د خیر خیګړې لپاره همکار کوي، مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي د هغه خزو کرشمیره نه لري، خو د دوی په وینا د شلو نه تر 150,000 پورې خزې په تیرې بدمنۍ کې کونډې شوې دي او اوس په یوازې سر د خپلو بچو پالنه کوي.
شلونه والا د 20000 په منځ کې د خځې کونډي شوی دي، یا به خامندان مړی، یا به چې طالبان وړي، یا به هغه سیلاب په دور کې چې دغه شوی دي پته نه لګي. موږ چې هر څه کوو نو د خپل ذاتی کوششونو په بیس باندې کوو، دا موږ د خپل ذاتی کوششونو باندې د دې امداد بندوبست کوو. موږ ته د بلو چا ادارو نه تر اوسه څه مدد نه دی راغلی.
عفت ناصر دا هم وایي دوی په خپل سر د ځینو نورو ملګرو او ادارو سره د سوات دغه ښځو سره مرسته کوي، خو اوس هم لا ډیر کار پاتې دی. دا شان د سوات یوې غیر دولتي ادارې د خپل کورمشر محمد علي خان چې په دغه اداره کې د یتیمانو ماشومانو پالنه کوي وایي نه خو حکومت سره کره شمېره شته او نه دوی سره چې څومره ښځې کونډې شوي دي. محمد علي دا هم وایي په زرګونو ښځو ته دا پته هم نشته چې خاوندان یې ژوندي هم دي او که نه.
دلته کې اوس غټه مسله دا ده چې د فزرګو داسې خلک غیب شوي دي په مختلفو حالو سره چې هغه مونږ نشو ویلی چې خلک کم ځای کې دي. نو دلته مسله دا ده چې لکه دلته خو د زنانو څه کاروبار نه شته، نه څه کارخانې شته، نه د کورونه بهر ته راوتی شي، نه د پټو کې کار کولی شي. نو یو یو فیکلي سره یو زنانه سره شپږ اووه اته بچې چې دي هغه دغه دي او د هغو زندګي نه سبا ډېر په مشکله تېرېږي. بلکې دلته ویل کېدای شي هغه خلک روټۍ ورته ملاوېږي یا نه ملاوېږي، خیرات زکات خو دلته کې
اخوا د سوات سره تعلق لرونکي د خیبر پختونخوا صوبائی وزیر واجد علی خان بیا وایي دوی کوشش کوي د غیټولو خلکو او خاص کر ښځو ته ځان ورسوي او مدد یې وکړي.
زموږ صوبائی حکومت په دې دغه باندې بادشاہ خان فضل کې مم ټاکلې ده چې بغیر سودا او خلکو ته کې دا شل زو نه ولا دی ولا په بو بوري تیر شپې سدي چې دا غمن غنو دا پاره خيدا چې هغه ځان په خپل کور کې کته ګل ګندل یا صدا چې دا ماشين یا بل صدا چې کار کولای شي جای په خپل جون تیر ولا شي. منګه دا انډستري ډپارټمنټ پاوا هم دې ته دا کومک ور کولو زړای چې دی هغه کتلې دي هم دې خلکو ته معلومات نه نو کدا چې خلک یې او زمانه سکیږي یا زمانه ډپارټمنټ نه سکیږي دې خلک چې بای ګرځي موږ خپل مستوقفو.
د سوات روټري کلب غیر سرکاري ادارا چې په دغه سیمه کې د پوځي عملیاتو وروسته جوړه شوې ده، جنرال سیکرټری فضل مولا وای د بدمنۍ پیښې په لورو پرتو سیمو کې هم رامنځته شوې دي چې دوی نشي کولای د هغه سیمو نه معلومات ترلاسه کړي څومره ښځې تېر حالاتو متاثر کړي دي.
دایي ته ور موږ کار کړو خو هغه موږ مکمل نه کړی شو، نو ځکه چې دا ډېر په ریموټ ایریاز کې په لرې لرې علاقو کې دا واقعات شوي دي او د دې ډاکومنټیشن لا د پور پراپر نه شوه. خو بیا هم منګه خو ډېر په محدود پیمانه باندې کار شروع کړی. البته د مختلفو ادارو سره زمونږ رابطه شته او په دې سلسله کې امید ده چې موږ به ډېر ژر په مضبوط بنیاد باندې کار شروع کړی.
اخوا د خپل کور ادارې مشر محمد علي دا هم وایي د هغه ښځو شمیره په زرګونو ده چې یا خوی خاوندانو په دغه جګړه کې ژوند وبایللو او یا هم بې درکه شوي دي، او زیاتوي د هلکانو سره سره د دوی په اداره خپل کور کې 200 یتیمان ماشومان جنکۍ هم دي چې پالنه یې کوي او میاندې دومره وس نه لري چې د دوی خرچې سرته ورسوي. د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکا
په 28 منټه کم 2 بجو،
زما کور زما کلی
په پاوکم 3 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28 منټه کم 4 بجو،
تا ترا
په 2 منټه د پاسا 4 بجو.
او سرزو د پاکستان قبایلی سیمه شمالي وزیرستان ته چر دزی درا پرونو تر مخه د یو بی پایلټ الوتکې په بریټ کې و وسلوال وجل شوې دي. تفصیل د سیمینا زمون همکار راکې.
قبائلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کے دا امریکائی ڈرون پا میزائلی بریدونو کے لگ تر لگا اوہ شکمن وسلوال وجلی شوی چی دا چارواکو او دا سیم دا خلکو پا وینا تیرا شپا سب ڈویژن میرالی کے پر یو کور او گاڑی باندے شوی دی. پا سیما کے موجود دا زائی انتظامی چارواکی دا پیخ تصدیق کوی دو یوائی چی تیرا شپا قریباً 12 بجے امریکائی بے پائلوٹ الوتکو دا سب ڈویژن میرالی بازار نا 15 کلومیٹر سویلی اڑختا خوشحالی او خیسور په منځنۍ سیمه کې یو کور په نخه کړ او ورباندې سلور میزایل و داغل. د دوی په وینا دغلته موجود 15 وسلوال په موقع باندې ووژل. د استخباراتي ادارې او په سیمه کې موجود د مشال ذرایع وایي چې د دې برید نه لږ شېبه وروسته ډرون جازونو دوه نور میزایل پر یو ګاډي باندې و داغل چې په کې دوه نور وسلوال یې ووژل او په نخه شوی ګاډی هم په بشپړه توګه وسوځېدو. دولتي او آزاد سرچینې په مجموعي ډول د اووه وسلوالو د وژنې تصدیق کوي، خو بعضې رسنۍ دغه شمېره زیاته ښیي. د سیمې خلک وایي چې د شپې 12 نه تر 1 بجې پورې په وقفې سره د میزایلي بریدونو آوازونه اورېدل کېدل. ځایي انتظامیې او آزادې سرچینو د وژل شوو کسانو په اړه لا تر دې دمه څه نه دي ویلي چې د کومې وسلوالې ډلې سره تعلق لري او یا هم کم مهم وسلوال پکې شتون لري. په تېرو شپږ ورځو کې د بې پیلوټه الوتکو لخوا په شمالي وزیرستان ایجنسي کې دغه سلورم برید دی چې دوه په سب ډویژن میرعلي او دوه په سرخار میرانشاه کې شوي دي او په روانه میاشت کې هم دغه سلور بریدونه شوي دي. په تېره میاشت کې په شمالي وزیرستان ایجنسي کې د امریکایي ډرون جازونو یوازې یو برید شوی دی. امریکا شمالي وزیرستان ایجنسي د وسلوالو او په ځانګړي ډول د حقاني شبکې مضبوط پټنځای ګڼي او وایي چې دغلتانه وسلوال په افغانستان کې پر نړیوال ځواکونو باندې بریدونه کوي او د پاکستان نه په بیا بیا دغلته د وسلوالو پر ضد د ګام اخیستلو هم غوښتنه کوي.
د خیبر جنسی د باړی تحصیل د برقم برخیلو سیمې خلک وایي چې امنیتي ځواکونو د دوی سیمې ته لویه لاره تړلې ده چې له امله دوی د ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه د سیمې نه زموږ د همکار راپور اورو.
د خیبر ایجنسۍ د باړی تحصیل بر کمبرخیلو سیمې خلک وایي چې د تیرو څو ورځو راهیسې د سم غاښي په نوم لاره امنیتي ځواکونو بنده کړې ده چې له امله دوی د یو شمېر ستونزو سره مخ شوي دي. دوی وایي چې په باړه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات روان دي او ناامني ده، خو د دوی سیمه بر کمبرخیل پر امن پاتې شوې ده او د باړې نور قومونه هم د دوی دغه لاره کاروي. د دوی په خبره اوس پېښور او داسې نورو سیمو ته نشي تللی او نه خپل ناروغان روغتونونو ته وړی شي. زده کوونکي هم د ستونزو سره مخ دي او خپلو کورونو دپاره خوراکي مواد په ترلاسه کولو کې هم مشکلات لري. په دې حکله باندې د باړې کمبرخیلو سیمې یو تن شاهد علي پردی مشال ریډیو ته وایي
دا جنا ناو تا خاص کر او بیا د سکول ته جنا مشمانو کې هغه کوڅه به کې وی د کوجه علاقې نو هغه ته دا لارې باندې شي وی دی او ډېر تکلیف جوړ کړي بیمارانو چې هیڅ کوم نه پرېږي. نن درې ما ورځ دا هیڅ پته نه لګي چې دوا جا سره څه چل شوی دی.
د کمبرخیلو سیمې خلک وایي چې اوس یې ځینې خلک د کړپې په نوم اوږده او سخته لاره کاروي او د خپلو ضرورتونو دپاره پیدل سفر کوي. په دې حکله باندې د کمبرخیلو سیمې نه راغلی یو تن ظاهر شاه اپریدی وایي
او د چې کم پر امن خلک یو د برو کمبرخیلو او کمو کې حکومت رټم به حال دی، په کمو کې سه ملټری سیم نشته دو هغه خلکو لارې مونږ باندې بند کړي دي. لکه نن مونږ راغلي یو نو مونږ چې دوره خلک ترتل اټول پکړه په باندې په غره باندې ورو وختلو چې کم مین روډ دی هغه مونږ لا بند کړي دي. نو مونږ خپل ګنانه پويګو چې په دوه درې کول کې مونږ نه کم ګنانه شوی شي مونږ نه مفکيږي چې حکومت منو دی، حکومت رټ منو دی، حکومت ادارې منو دی، حکومت ډیولپمنټ کورونه منو، هغه باوجود مونږ لم دا تکلیف دی.
د باړې کمبرخیلو سیمې د خلکو د لارې د ستونزې په حق لمو چې کله د پوز د اطلاعاتو ادارې او چارواکي سره رابطه وکړه نو دوی خپل نوم نه سرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دا د امنیتي ځواکونو مجبوري وي چې په یو سیمه کې د وسلوالو په ضد عملیات کوي نو لارې ورته وتړي. او د کمبرخیلو لاره مو هم دې مقصد دپاره تړلې ده، خو چې کله هم پکې حالات ښه شي نو دغه لاره به خلاصه کړو. یاد دې وي چې د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات روان دي او د نامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم ویستلې دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پس په ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
سبالا د پېښور په نشترحال کې د پښتون قامي جرګې په نوم باندې یو غونډه کیږي چې په کې سیمه کې د امنیت او افغانستان کې د روغې جوړې د بهیر په اړه باندې بحثونه کیږي. د په دغه اړه باندې زموږ همکار خالد خان د جرګې د مشر او نوموړي ملت پالا مشر عبدالخان لالا سره خبرې کړې دي. دغه خبره ورو
افضل خان لالا تاسو په پېښور کې قومي جرګه د پښتنو جرګه راغوښتې ده، څه انتظامات دي تر اوسه پورې؟
باہر دنیا نم دیر پشا باندھے خلق رد تکی نو زمنا داس کر دے جد قوم سرا احساس پیدا شوے لے خوش رس کی اور دے دغرے دا دل دے کہ ہم بندو زمنا داخلے نو حریم بس خبر کرے جا خپل خواہش او پے لہر کرے
تاسو کوم گوندونو ته خان لالا دغه بلنه ورکړې ده او کوم گوندونو پکې ګډون لره کړې؟
موږ د څوک باندې نه دي چې موږ نه ورکړي، موږ ټول زور کړی دا موږ تنظیمونو سم ورکړی دا موږ بارونو سم ورکړی دا موږ شاعرانو تنظیمونو چې دي هغې ته ورکړی دا ادیبانو هغې ته موږ ورکړی دا د سټوډنټانو تنظیمونو ته موږ ورکړی دا د پروفیسرانو هغې ته موږ ورکړی دا په معاشره کې چې یو عام نومونه سړی دی هغه ته موږ ورکړی دا موږ د خپل طرف نه که څوک پاتې شوی نو زموږ د کمزورۍ ده یا د کم وسایلو د وجه نه پاتې شوی.
ځینې ګوندونو دغه تحفظات کړی دي لکه د شیرپاو ډلې یا د عمران خان دغه چغې
شیرپاو هم سره مات وکړه رابطه کړې وه او شیرپاو هم سره مات دغه د کورنۍ سره زور تعلق زموږ دی او هغه ماته ویي چې زه او زوی مې دوان زو انګلینډ ته هلته موږ یو دوست دی د هغې واده دی او موږ د مخکې نه کبډ بډ کړی دی که موږ د مخکې پته وی نو موږ به تاریخونو کښې فرق پاره کړی وو زموږ دا فروز چې موږ دعوت ورکړو عمران خان پاړی چې کوم دی نو هغه ډېر زیات خواجه عمران خان ودي پخپله راغلی وو ما سره ناست وو.
خان لالا څومره خلک پکې ګډون به وکړي تاسو څومره توقع لرئ؟
کافي حد پورې ډېر خلک د کراچۍ نه ډېر خلک را روان دی د جنوبي پښتونخوا نه را روان دی د افغانستان نه د سرګري وفد نه علاوه چې کوم دی ګڼو خلکو ستاسو صحافیانو موږ سره رابطه ما سره کړې ده ډېرو خلکو کړي دي اوس د هغې پورې دغه مثلا نن ما ته خبر راغی چې د هالینډ نه چې کوم کسان راتلل هغې مشر و جلیلي صاحب هغې له دنده کې فورن آفیس چې کوم دی نو ویزه ورکړه نو که ته مشکلات پکې هغوی.
خان لالا دا جرګه چې تاسو کوئ دا د ګوند په حیث کوئ که دا ستاسو خپل هلې ځلې دي ته دا تاثر ورکېږي چې دا د عوامي نیشنل پارټۍ د طرفه یو
د پښتون قامی جرګې انتظام کوونکی محمد افضل خان لالا او چې زموږ د همکار خالد خان سره خبرې کولې. اوس یو کلتوري راپور. پخوا به د پښتنو په سیمو کې خاورین یا کولالي لوښي استعمالېدل خو د عصري لوښو له راتګ سره استعمال کم او یا بیخي ورک شو. اوس یو ځل بیا په خوست کې خلکو د خاورینو لوښو استعمال ته مخه کړې ده. په دغه اړه نقیب الله متنوال راپور راکوي.
په پخوا وختونو کې چې فلزي او پلاستیکي لوښي نه و تولید شوي او یا یې بیه لوړه خلکو یې د اخیستو توان نه درلود نو دوی به معمولا خاورین لوښي چې کلالانو به جوړول د خوراک څښاک او نورو اړتیاو لپاره استعمالول. خو وروسته وروسته د فلزي پلاستیکي او نورو لوښو په زیات تولید او ارزانه کېدو د خاورینو لوښو کاریدل کم شول. د افغانستان په خوست ولایت کې هم د سټیل با پلاستیک او نورو لوښو د استعمال تر څنګ یو ځل بیا ځینو خلکو د کلالي یا خاورینو لوښو اخیستو ته مخه کړي. دا چې ولې خلک بیا دا لوښي اخلي په اړه یې د خوستو تنه اوسېدونکي وایي
د دازه یو خو ځخیل خون باز دا خوبر نه چې جوړېږي که نه دا خپل خوبر غږ دی بیا پخېږي بیا چې پخېږي چې بیا دغه کې دغه اوبه سړوي ښه شی دی دا وخت وړي کې نه یخ تجاج شته نه ښه بل تجاج شته چې دغه شین ګړی دی وخوستلو دا ډېر
مزیدار ده
کمین خان اور والا لوخی دی وس پنی والا نه ډیر بهتر دی ځکه چې په خاص باندې خلکو هم دا ډیر استعمال کړی دی او اوس موږ توسي چې دې تزیر شو کنه نو خورین لوخی کې چې کوم شای واچوي او خوان د ذایقه ډیر خاوی
زه محمد امین سعیدی د خوست خر یو دکاندار دی پلاستیک او دی خورین شین په مانس کې باید خورین شای ډیر استعمال شي
دغه راپور مورد اوردونکو خلصنه می بجی شوې دی وخت د خبرونو دی دغه راپور پورا دغه پورا راپور برته پر روان خبرونه کې وړاندې کو اوس د مجید بابر نه مهم خبرونه اور
د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان په میرامشاه کې د امریکایي بی پیلټ الوتکې په یو برید کې 15 مشکوکه ترهګر وژل شوی دي. پرون ماښام د خیبر پختونخوا په نوخار کې د سړک د غاړې په یو ریموټ کنټرول بمی 14 کې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او څلور نور زخمیان شوی دي. سبا به د پیښور په نشتر حال کې پختون قومي جرګه کیږي. د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي سکتر مشتاق دون مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا مهال د یادې شوې صوبې په 10% د سکولونو کې د سکولو د صفا اوبو انتظام نشته. پرون د مراکش په کاسب لانکا خار کې پزرګونو خلکو د دغه هیواد د حکومت پر ضد احتجاجي مظاهره کړې ده. عراقي چارواکي وایي پرون د بغداد په جنوب کې د سړک د غاړې بمی 14 کې سلیر پاکستانی زیارت کوونکي زخمیان شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په سختو ټکو د شام حکومت په حوله خار کې د غڼې وجنې په خاطر وغنده. د یونان سیاسي ګوندونو د IMF په مشرۍ کریسټین لاګارد له دې قبله تنقید وکړ چې ویلي وو یونانیان د ټیکسونو ورکولو نه ډډه کوي.
مهم خبرونه مورده او اوس ځان خبرو چې د پاکستان قومي مطبوعاتو نن څه قسمه خبرونه او تفسیری خبرې کړې دي په دغه اړه د احمد الله راپور اورو.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپلې سرخۍ کې د غټ خبر په توګه لیکي چې پاکستان مسلم لیگ نون فیصله کړې ده چې د وزیر اعظم په حق لا د قومي اسمبلی سپیکر فیصله به چیلنج کوي. هم د دې خبر په سیر د اردو ژبې ورځپاڼه اکسپرس خپلې سرخۍ کې د تحریک انصاف پاکستان د مشر عمران خان د خولې لیکي چې دوی به هم نن د سپیکر د فیصلې خلاف سپریم کورټ کې درخواست جمع کوي. او جنگ ورځپاڼه خپلې سرخۍ کې د غټ خبر په توګه امریکایي وزیر دفاع لیون پنیټا د خولې لیکي چې د ناټو سپلای پترس کې دوی منصفانه قیمت ورکولو ته تیار دی ولی لوټ کېدو ته تیار نه دی. او مشرق ورځپاڼه په خپل سرخۍ کې لیکي چې اورګزو کې نخته کې د اورپکو د مهم کمانډر په شمول شپږ نور شرخوخي مړ شوي دي. ورځپاڼه آج خپل اداریه کې وایي چې د سپریم کورټ بار اسوسییشن د سوري لاندې د بلوچستان په مسله باندې قومي کانفرنس کې د بلوچستان د مسلې د حل لپاره کم 15 نکاتي قرارداد منظور کړی شوی دی. دا د بلوچستان د مسلې یوازنی حل دی. اداریه وایي چې قرارداد کې ویلي شوی دی چې د بلوچستان مسله د خبرو اترو په ذریعه هواره کړی شي او غلطنه دی فوزونه واپس راوبللی شي او د نواب اکبر بوکټ قاتلان دی رامخه تکړی شي او دا چې تختول شوی کسان دی بازیاب کړی شي. اداري وړاندې لیکي چې قومي کانفرنس کې سیاسي مشرانو په دې خبره زور ورکړو چې بلوچستان کې د عام مافي اعلان وکړي شي. اداري اخیره کې لیکي چې مونږ غنو چې دا یوازنی لار ده چې د سیاسي مشورلې لخوا دا ډیره ښه مشوره ده. باید چې حکومت په دې عمل وکړي ځکه چې د دینه بغیر بلوچستان کې د امن عمل مخ په وړاندې نشي تللی. ورسپان مشرق خپل اداري کې لیکي چې صوبایي دارالحکومت پیښور په شمول د صوبې په نورو علاقو کې ډیر زیات لوډ شیډنګ روان دی چې لکه بلې هر ورځ اولس سړکونو ته راوځي او مظاهره او احتجاجونه کوي او دغه رنګ د دې مظاهرو له وجې ټرافیک هم په ګنټو ګنټو ولاړ وي او خلکو ته ترې پریشانی ده. اداري لیکي چې حکومت څو سواره داوی وکړي چې د بجلی غیر اعلانیه لوډ شیډنګ به ختمول شي خو که په حقیقت کې وکړي شي نو حکومت دې اړخ ته بیخي پام نه ورکوي. اداري وړاندې وایي چې د مسلې حل دا دی چې صوبایي حکومت او وابډه په شریکه په صوبې کې د غیر اعلانې لوډ شیډنګ او د بجلی د غلا د مخنیوي لپاره یو کوټلې کڼلار جوړ کړي او بیا په خلوص نیت سره په دې عمل هم وکړي. او د دې سره سره چې کوم هایډل پاور پروجیکټس دي چې په هغه به د زند کار پیل کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼه لاس انجلس ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې هغه پاکستانی ډاکټر شکیل افریدی ته د غداري سزا چې د اسامه بن لادن په لټه کې د امریکایي استخباراتي ادارې CIA مرسته کړې وه هغه امریکایي سیاستوال په غوسه کړی دي چې دا مهال په خپل انتخابي کمپاین کې شکیل افریدی د یو اتل په نامه یادوي. ورځپاڼه لیکي چې د شکیل افریدی د 3 کالو د بند سزا په ځواب کې تیرونه د امریکا د سینټ یوې کمیټې پاکستان ته د 3 میلیون ډالر ملګرو د امداد نه ورکولو فیصله وکړه، یعنی د یو کال د کېت په سر $1 میلیون. بلخوا د امریکایي سینټ د پوځي چارو د کمیټې غړو جان مکین او کال لیون ویلي دي چې شکیل افریدی د غدارۍ نه پرته یو ډیر لوی کار کړی دی او باید ټول نړۍ وستایي. ورسپاڼه لیکي چې سمو د مخکې د کالیفورنیا ریاست نه د سینټ غړي ډانا رورا بیکر یو قانوني بل وړاندې کړی و چې پکې د امریکا حکومت نه غوښتنه شوې وه چې شکیل افریدی ته د کانګرشنل ګولډ میډل او د امریکا شهریت ورکړل شي. ورسپاڼه زیاتوي چې د یو بل هیواد لپاره جاسوسي کول په نورو ترقی یافته ټولنو او امریکا کې هم یو غیر قانوني عمل دی. د امریکا د آئین له مخه غداری یو داسې عمل دی چې په دغه هیواد کې ورته هم په ښه نظر نه کتل کیږي، او تر دا مهال یو امریکایي ایډم ګډان باندې هم دا تور لګولی شوی دی. ایډم ګډان د امریکا په ضد القاعده شبکې سره ملګری شوی و. ورسپاڼه د یو بل امریکایي جوناتن پولارډ خبره هم کوي او زیاتوي چې جوناتن ته په دې تور د عمر قید سزا اورولی شوی وه چې هغه د امریکا خفیه معلومات اسرائیلو ته ورکړي وو. د دې نه علاوه د کیوبا سره تعلق لرونکي 15 کسان دا مهال په امریکا کې د کیوبا لپاره د جاسوسۍ په جرم کې 15 کاله د بند سزا تیروي. بلخوا امریکایي مجله دی اټلانټیک په خپل یو مقاله کې د پاکستان او افغانستان لپاره د پخوانی استازي ریچارډ هالبروک د کونډې کیټي مارټن په حواله لیکي چې که هالبروک ژوندی وي نو هغه بچره هم د دواړو هیوادونو اړیکې دومره کړکېچ ته نه وي پرېښودې. کیټي مارټن اټلانټیک مجلې ته زیاتوي چې په هغه ورځ چې اوسامه بن لادن ووژل شو، هالبروک به په الوتکه کې ناست و او پاکستان ته به تللی و، او تر هغې به امریکا ته ستون شوی نه و تر کومې چې د دواړو هیوادونو اړیکې عادي حالت ته نه وې راوستې. کیټي مارټن وایي چې هالبروک کله ژوندی و نو داسې یوه ورځ هم نه وه تېره شوې چې دوی د هواخورۍ لپاره د نیویارک سینټرل پارک ته تللي وو او د پاکستان نه چا ټېلیفون نه وی کړی. کیټي مارټن اټلانټیک مجلې ته وایي چې هغه د پاکستانی استخباراتي ادارې چارواکي، پوځي جرنیلان او سیاستوال ټول ښه پېژندل او ورسره ښې اړیکې وې، او هغه به په خپله د سیلاب ځپلو په خیمو ګرځېدو. کیټي مارټن وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا مهال سره روان دي که هالبروک ژوندی وي داسې به چرې هم نه وشوي.
دا مشال ریډیو ده.
په ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال خالد احمد لیکلي د قومي امنیت ریاست جوړېدو سره پاکستان په ډېرو حوالو سره زیانمن شوی دی. د دغه بقالې مهمې برخې ملیحا مرزده وړاندې کوي.
په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکوال خالد احمد دې موضوع ته کتنه کړې چې د قومي امنیتي ریاست نامه د پاکستان نوم ته څومره زیان رسولي. لیکوال د دغه ریاست معنا د جنرال عارف کریم د یو کتاب حواله ورکولو سره بیانوي چې وایي ډېر پاکستانیان برلاسي او پیاوړي ګاونډي هیواد هند خپل قومي امنیت لپاره ګواښ ګڼي چې د 1971 کال جنگ د دوی فکر ته تقویه ورکوي. هند یو کمزوري پاکستان لیدل غواړي او د خپل تقدیر مالک جوړېدل غواړي، خو په جنوبي اسیا کې دغه حق نورو ګاونډیو ته نه ورکوي چې د ارادو په اړه شکونه پیدا کیږي. په کتاب کې لیکل شوی یو کمزوری هیواد ډیر کم یو پیاوړی هیواد سره په څنګ کې اوسېدلی شي، خو د پاکستان جغرافیایي په هغه صورت کې په ګټه تمامېدلی شي که چېرې کورنۍ اتحاد، ملي پیوستون او اقتصادي استحکام یې په ځای وي. لیکوال خالد احمد په دې اړه لیکي په دغه لیکنه کې څو مهمو نقطو ته پام نه دی شوی. د مثال په توګه په دغه لایحه کې د بیا کتنې غوښتونکي کوم هیواد دی، هند چې حالات یې په ځای دي او یو طاقت دی، د دغه طاقت حاکه د تاوتریخوالي لپاره نه بلکې یوازې د یری اچونې لپاره راخکی او په دغه کې بدلون نه راوستل غواړي. لیکوال پوښتنه راولاړوي که داسې وي نو بیا ولې پاکستان په هند حمله کوي. لیکوال زیاتوي چې کله د ریاست وطن پرستی د بیا کتنې غوښتونکي وي او بدلون غواړي نو هغه صورت کې قومي امنیتي ریاست جوړ شي چې پکې پوځ برلاسي وي، ځکه چې بدلون د پوځي ذریعو سره مخې ته راځي. لیکوال لیکي جنرال عارف په خپل کتاب کې دا نه دي لیکلي چې هغه وخت څه وشو کله چې پوځ د سیاستدانانو ځای واخیستلو، او زیاتوي پاکستان په امنیت ترلاسه کولو کې پاتې راغلو او د ناکامۍ سره مخامخ شو کله چې د هند پر ضد پوځي کاروایی وکړه چې بیا په 1999 کال کې ایټمی طاقت جوړېدل، او په 1999 کال کې د کارګل جګړې د پاکستان امنیت او نوم ته زیان ورسولو. په مقاله کې لیکل شوی یو پیاوړي هیواد سره جوخت اوسېدل یو غیر معمولي چیلنج وي، لکه څنګه چې افغانستان د پاکستان په اړه محسوسوي او نیپال، سریلانکا او بنگلادیش د هند په اړه. خو د لیکوال په خبره د دغه چیلنج ردعمل په بیلابیلو شکلونو کې مخې ته راځي چې بنگلادیش خپل ستراتیژیکي جغرافیایي پوزیشن په غیر پوځي ډول استعمالوي او نور ګاونډیان خپل اقتصاد ته وده ورکوي. لیکوال
کې که پاکستان د قومي امنیتي ریاست په لړ کې بدلون غواړي، نو کېدی شي ریاست یې په مستقل ډول غیر مستحکم شي او زیاتوي یو کمزوري هیواد د اقتصادي قوت سره د طاقتور ګاونډي مقابله کولی شي، چې په یو ډول ښه پوځي دفاع داسې کولی شي چې د ضرورت سره سم د دیوالیه کېدلو نه پرته په پوځ ښه خرچه کولی شي.
واشنگتن پوسټ راپور ورکړي چې د افغانستان د باګرام پوځي اډې سر نږدې د پوځي تربیتي مرکز نه دیوال یا جال نه دی چاپېره کړی شوی. د خواو شکلو ماشومان دغلته د کباړ غونډولو لپاره راځي چې زیاتره د حادثو ښکار کیږي. دغه راپور مهمې برخې منور شاو وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه افغانستان کې د باګرام امریکایي پوځي مرکز په اړه یو مقاله کې لیکي، د دې اړې ترڅنګ د چارمارۍ یعنی د جنگي تربیت یو مرکز دی چې پکې پوځیان جنگي مشقونه کوي. د دې مرکز نه کوم جال یا دیوال نه دی چاپېره کړی شوی، تش یو بورډ لګول شوی چې ور باندې فقط انګریزي کې لیکل شوی دا د روزنې مرکز دی. دغه لیکل په پښتو یا په دری ژبه کې هم نه دی ترجمه شوی. ورسپانه لیکي دغلته نږدې واړه واړه کلی هم دي چې اوسیدونکي یې ډېر غریبانان دي او ماشومان یې د سکریپ غونډولو لپاره دغه مرکز ته ورځي. ځنې وخت د پوځیانو ډزول شوي ګولې او لاسي بمونه په موقع چاودلي نه وي، خو چې دا ماشومان یې خواته ورشي او یا یې دراخستلو هڅه کوي ور باندې وچوي. دا راز که د مرګ نه بچ شي نو هم لاس او یاخ پی یې پکې کنده میشي. ورسپانه د دې مرکز د نائب کمانډر مایکل هارټمن د خلی لیکي چې دوی د ولسی خلکو د زیان په اړه خبر دي او هر هفته کې یو ورځ داسې پروګرام ترتیب کوي چې پکې د خواو شاکلو خلکو ته د ځان ساتنې په اړه معلومات ورکړي. خو په دې حواله ورسپانه د اتو کسانو سره خبرې کړي او هغه کې یو هم په دې حق لا هیڅ معلومات نه لرل. ورسپانه لیکي افغانستان کې د نور لسوه اتیایمې په لسیزه کې د شوروي د یرغل د وخت ماینونه لا هم په مکمله توګه نه دي ختم کړی شوی. د روسي ماینونو او ناچاودل شوی بمونو لوجې په زرګونو خلک وجل شوی او یا مازوره شوی دي. افغانستان کې د ماینونو لری کولو د ادارې یو مشر محمد اکبر اوریاخیل وایي هیواد یې اول شوروي اتحاد تباه کړی وو او اوس د امریکایي وسلو او بارودو په نتیجه کې یې ولسی خلک په حادثاتو کې قرباني کیږي. ورسپانه لیکي چې د دې مرکز تر څنګه زیاتره هغه خلک آباد کړی شوی چې د پاکستان نستانه شوی، خو د کار روزګار سو وسیله نه لري چې زیاتره خپل بچي په خپل د غذای ته د سکریپ غونډولو یا ګډې او مالونو ساتلو لپاره لیږي. د دغه کلیو اوسیدونکي عبدالحادي ورسپانه ته ویلي دوی د دې ځای نه چیرته لاړ شي، دا خو د دوی کورونه دي. نوموړی زیاتوي امریکایان په دې نظر دي چې د دې تربیتي مرکز نه جال چاپېره کولو باندې ډېره خرچه راځي. آیا د انسان د ژوند څه قیمت شته او کنه؟ بلخو ورسپانه د هارټمن د خلی لیکي دوی چې کله هم دغلته پوځي مشقونه او تربیت کوي، دوی پکې د ولسی خلکو حفاظت په پام کې نیسي. هلته لسکلن ماشوم خلیل جان د سکریپ غونډولو پر مهال یو لاسي بم ته لته ورکړې چې د چاودنې له وجې په دواړه خپو مازوره شوی دی. د دې ماشوم پلار امیر جان وای زوی اوس په یو ځای ناست وي، هیڅ کار روزګار نشي کولای، خو د دې باوجود اوس هم هغه د خپل بچو او د کلی د نورو ماشومانو ترڅنګ دغه تربیتي مرکز ته د سکریپ غونډولو لپاره ورزي. بلخوا د نیټو چارواکی وای د انساني زیان د مخنیوي لپاره دوی د کلی د مشرانو سره خبرې اترې کوي.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې سهم د افغانستان په یو شپیر ولایتونو کې د اپیمو کاش د پخوان په پرتله کم شوی، خو پر روان وخت کې درلیوالو ځواکونو د وټلو سره کېدی شي یو ځل بیا خلک د اړخته مخه کی. فرخنده وزیر د دغه راپور مهمه برخه وړاندې کوي.
په نیویارک ټایمز ورسپانه کې الیزا روبین او ماتیو روزنبرګ لیکي تر څو چې نړیوالو په افغانستان کې د افیمو کاشت نوی ختم کړي، تر هغې ګرانه ده دوی په دغه هیواد کې خپل مقصدونه سرته ورسوي. ورسپانه لیکي د کلونو راهیسې امریکایي چارواکي داسې هڅې کوي چې څرنګه د افیمو کاشت ختم کړي او خلک نورو فصلونو کرلو ته راواړوي، خو تر اوسه یې په دغه لړ کې پوره کامیابی نه ترلاسه کړې. سږ کال د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خراب موسم له وجې د افیمو فصل ته سخت نقصان ورسید. د روزګان ولایت ترینکوټ سیمې یو اوسیدونکی محمد امین وایي ته اوس نه پوهیږي څه وکړي، ځکه چې د افیمو فصل یې سږ کال هغسې ونه شو څنګه چې په تیرو کلونو کې کېده. دا هم وایي اوس ورسره دومره پیسې نشته چې یو بل کاروبار شروع کړي او کو نور فصل کری نو هغه ګټه نه کوي. لیکوالان وای د افیمو د فصل لوجه په دغه هیواد کې سمګلینګ درغلی او رشوت اخیستل هم زیات شوی دی او دې سره دغه هیواد امنیت مسلې هم زیات شوی دی. ورسپانه د افغانستان پاکستان لپاره د امریکا د پخوانی خاص استازي ریچر هالبروک دا خبره لیکي چې وای په افغانستان کې د نشه یي توکو کاروبار لمین زوړل ډیر ضروری دی ګینې د دوی ټولې حساب په دغه هیواد کې ناکام شي. ورسپانه لیکي و سوال طالبان هم د افیمو د کشت په حق کې دي او د هغه زمیدارانو مرسته کوي چې دغه فصل کری. د ملګرو ملتونو او افغان حکومت یو شمیر چارواکي وایي طالبان هم د افیمو په کاروبار کې ککړ دي او دای د پیسو ګټلو یو لوی وسیله ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په نړیواله کچه د نشه یي توکو د مخنیوي مرستال سیکرټري ویلیام براون فیلډ وایي د افغانستان لپاره د نشه یي توکو د کاروبار مخنیوي یوازینی مسله نه ده، خو کچر دغه مسله هواره نشي نو د امنیت، اقتصاد، جمهوریت او داشا نورو کارونو پرمختګ ډیر ګران دی چې په دغه هیواد کې سرته ورسیږي. ورسپانه لیکي په 2010 کال کې په افغانستان کې د هغه ولایتونو شمیره شلو ته رسیدلې وه چې د افیمو کرل پکې ختم شوی وو، خو اوس دغه شمیره 1100 ته ټیټه شوې ده. ملګري ملتونه وایي په دغه هیواد کې اوس هم د هیروینو پیداوار زیات دی چې یوه د اندېښنې وړ خبره ده. لیکوالان الیزا روبین او ماتیو برګ دا هم وایي هغه خلک چې په تیرو کلونو کې د افیمو کرل پرېښودي وو یو ځل بیا یې دغه کار شروع کړی دی، چې یو مثال یې د هلمند ولایت چې د 2009 کال راهیسې دغلته د افیمو کرل د پخوا 33% کم شوی وو، خو په روان کال کې د دغه هیواد د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته کېدای شي خلک یو ځل بیا د افیمو کرل پیل کړي او باید نړیوال دې خبرو ته خاص پام وکړي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 15580 او 15580 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
اوس وخت شوې ده زموږ د ونیځ خبرونه ستونزې او سرکار. د خبرونه ستاسو د پاره مجید بابر وړاندې کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته هر کله راشي. د مشال ریډیو په ونی د خبرونه ستوندې او سرکار کې ستاسو قربا مجید بابر ستاسو د یوې بل ستوندې د حل په مخه ستاسو په خدمت کې حاضر دی. د خیبر پختونخوا د کونکي دا مهال د یو شمیر ستوندو سره مخ دي. دغه د کونکي وایي چې د یاد شوی سبي په سکولونو کې د سکول اوبه، بجلی او د بیت الخلا مناسب انتظام نشته، او زیاتوي چې په داسې حال کې دا ډیره ګرانه ده چې خپل زده کړې پر مخ بوزي. همدا زموږ د نننۍ خبرونې ستوندې او سرکار موضوع.
زمون سکولونو کې دلته واقع د اوبو مسلې شته چې بجلی نه نو بیا کمی راشي، کاپی وای څوک ځان ته کتابونه وای څوک سکی څوک سکی
سکولونو کې چې کم دی نو د اوبو دغه نشته دی، نو هغه لپاره موږ لګیا کوو.
د زده کوونکو د دغو ستونزو په اړه زموږ همکار اسرار تل دا راپور برابر کړی دی.
د گرمای د موسم د راتک سره د خیبر پختونخوا په سرکاري سکولونو کې محصلین د بجلی او اوبو د نشتوالي په وجه د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د پیښور په بیلابیلو سیمو کې محصلین د اوبو او بجلی تر څنګ په سکولونو کې د زیات رش له وجې زده کړې ته په صحیح توګه پاملرنه نشي کولی. د یو سرکاري سکول محصل راته خپل مشکل داسې ښایي.
زما نوم اظهار دی، په پښتخاري های سکول کې سبق وایم، لسم کلاس کې یم، او دا تاسو خو مې وینئ چې خواله خواله یم او پسا سره خوشی چې بجلی نه نو بیا کمی راشي، کاپی وای څوک ځان ته کتابونه وای څوک سکی، خو ټایم ډیر مشکل نه تیریږي.
په سرکاري سکولونو کې د بنیادی سانو نشتوالي د محصلینو زده کړې هم متاثره کړي. د پیښور د یو سرکاري سکول زده کوونکي راته زیاتوي.
لسم کلاس کی مراد علی نوم میرے اور منگ تو اسکول کی لگا ڈیر مشکلات تھی بجلی میں نہیں بم نہیں پرچی میں جھکتی رہوں تھا بورڈ پرچی اور کور کی بجلی نہیں اسٹڈی مڑی ڈیرا مشکل ہے
پیخور کې د پښتخر یو سیدونکو چې خپل هم بچی په سرکاري سکول کې زده کړې کوي د دغه مشکلاتو په اړه مشال ریډیو ته دا سی وایي
زما اسماعیل نامه دی ته ویل پښتخر او دی کې تقریبا مشومان راځي 1500 کسان دي ټرانسفارمر ورته نشته لري د اوبو بندوبست ورته لګړ ور دي خپل 12 پکې وته خدایږي دغه نشته لري موټر نشته لري چا سٹارټ شي ناظم تم ویلو خو ناظم په صغور نه کوي وسه زره پور
د سواتو پاتک د سرکاري سکول یو استاد محمد نذیر په سکولونو کې د ماسیلینو د زیاتوالي او د حکومت لخوا د لا زیاتو داخلو ورکولو پاړه مشال ریډیو ته داسې وایي
زمون دی سکولون کی دل تواقی دا اوبو مسئلہ شتا دل تا جکم دین دا زی مسئلہ شتا دل تا دری سکول پا دی سواتو پاٹک کی اسمون دل تا دری سکول پا یو سکول کی راجہ مشیوی دی کنا ایریا نشتا زی نشتا وغیر نا علاوہ چکم دین مون تا دل تا که دا ٹاٹونو اسم معشومان پا ٹاٹونو ناس تی پا یو کلاس کے سلسل معشومان ناس تی زمون دی گورنمنٹ تا خواست تی دا چی مہربانی ہوگی جی تاسو دل تا خود انوالمنٹ کمپین چلوے چی مولا انوالمنٹ زیادو پکار خودی لپار سا کوالیٹی ایجوکیشن ہم پکار دے
پیخور کے پا سرکاری سکولونو کی دا بنیادی اسانو دا نشتوالی او پا سکولونو کی دا لا زیادو دا خیلو پاڑا دا تعلیم زلی اپسرا رابیانیس مشال ریڈیو تا اوے
اس اپلیکیشن ریسیو نہیں کرے دے پہ حق لا سر شکایت اس ہم نے ملا اس سے ماتا دا چا دا طرف نہ دا معشومان طرف دا پیرنٹس دا طرف نہ پالیسی بہ ہم جوڑی گیو اگر امپلیمنٹیشن ہم بکری بڑی تے زیاد معشومان زیاد سازان واڑی زیاد بلڈنگز واڑی زیاد سہولتوں نہ واڑی نو انشاءاللہ وی ار ویری ہوپ فل نو انشاءاللہ چھٹیاں نہ بس بدا سر دے ہادر خبر شی انشاءاللہ
یاد دی وچ دا وخت په خیبر پختونخوا کې کوم به شوی زره سرکاري سکولونو کې خواوشه شپک دیر شلک ماسلین زده کړې پر مخ بیای د ماسلین او پلارانو په وینا کې دغه سکولونو کې د بنیادی اسانو نشټواله ختم شي نو د نن دا ما شومان دراتونکو لپاره د قام معماران جوړې دي شي
په سکولونو کې د نظام تعلیم او د سہولتونو د نشټواله په اړه مې چې کلا د ماهر تعلیم او د غلنې ډیگری کالج په خوانی پرنسپل پروفیسر تاج محمد نو پختل نو هغه وایي
بنیادی مسئلہ ہو رورا سوشو اکنامک جی سماجی اقتصادی زمانگا چی کمہ ڈانچہ دا کنا دا گا دا پا دے کے یو خدا لی جی جینا کو طرف تا چی کم دے رجان اس لگ لگ دا گا شوی دے خو آگا تقریباً نش برابر دے کہ لس ما شمان یعنی نران دی نو یو پکی یا دو پکی جینا کہی دی کنا آگا شا تی آگا نگای نیوری جی اور بلا زمانگا چلی بس چی تستو یا کریکولم چی تستو ہے آگا خو دا مخشنا اس مطلب ہے زمانگا علکان دی نحم لسم تی نام تشوی داغے اس پورے پشاور بورڈ بک کتابوں نے نشتا اور آگے جو وجہ ڈالا کہ روزانہ پرتی چینجز کی لگے سنگ دے میں حکومت آگے کی مطلب ہے کہ جہاد متعلق ڈیر دغوں پر کے آیاتوں لگا آتی اس کو بھی اور اس پر بھی اس پاگے بانی ایجیٹیشن دے پولیٹیکل پارٹ ہے وہ جنہ دا واپس پر رکھے کچھ تعلیم کی دا خبر راشی کہ بھئی داو کا دا مکا و ماہر تعلیم ماہرین تعلیم کی کم دیا گا شاہ تشت لو آگے کی بات سشی ہے مقصد بنیادی فعال معاشرہ یو بیدار معاشرہ یو ذمہ وار معاشرہ جوڑی گی
پروفیسر صاحب تاسو جی کلا سبق ویلو تاسو جی کلا معشومان وی تاسو دغه مومندو قبائلی سیم وی هم دغه په وړو کې سکول بے دیوال سکول بے چت سکول کې هم سبق ویلې ده نو هغه وخت هغه وخت واقعي دغه تعلیم یا استادان ډیر خو کسنګ
یاره زما ته دوه نوې ما چې هغه وخت استادان زمونږ چې کومو واقعي هغه یو خپل مقصد کرا یا دغه سره هغه څخه زبردستي او وعده کړو یعنی استاد به استاد او د استاد احترام به کېده د استاد یو مقام او هغه چې غریب وو هغه وخت نو غریب وو دا چې دغه نو خو هر دې ته چې به ته زبر احترام پر نظر کتل اوس تعلیم نظر ته په پاکستان کې خو په ټوله دنیا کې هغه له تجارت جوړ شوی دی هغه اخر د پیسو لپاره کوي د معیار لپاره نشته دی یا د دې لپاره چې دا شعور دې را پیدا شي خلکو کې د احساس پیدا شي بیداری دې را شي یو بل سره مینه او محبت هغه شی نشته دی او دلته کې مثلا چې ګوري نو زما خیر شپږ دی نو اقرا پبلک سکول هیرا پبلک سکول روزۃ الاطفال دغه شی کشه کوي بل ورلم روزۃ الاطفال دلته زمونږ په کلي کې دی ما تاسو څخه یاره مونږ درو کارو کې حفظ کوي هغه پرنسپل ته ما دې ماشوم ته څه شی جوړه ہے کا پی جی سے جوڑا ہے بلا سے جوڑا ہے کہ ڈاکٹر سے جوڑا ہے کہ انجینئر سے جوڑا ہے کہ پروفیسر سے جوڑا ہے کہ وکیل سے جوڑا ہے کسی سے جوڑا ہے یہ بس لوگ خدا رکھو معافیا نے کہ خلق کیا کرو جان دے گا کامیاب سن لو تو لفال دے جگہ ایک سوال خی
پروفیسر صاحب ستاسو په نظر باندې د استادانو چې کوم روزنه یا ټریننګ ورکل کیږي نو هغه چې مخ کې کوم وو او اوس چې کوم دی نو ستاسو په نظر دام یو وجه ده چې د استادانو په صحیح بنیادونو باندې د ماهرین تعلیم لخوا د هغوی روزنه یا هغوی ته ټریننګ نه ورکول کیږي؟
ګوره جی زمونږ ټریننګ چې کوم کنه هغه زه دغه څه دې سره اختلاف ځکه کوم دا تیوریټیکل ډیری عملا نه چې تیوری کې به زه هر څه کوي لکه بل ورځ یو ټریننګ چې مونږ کنه اوسو یو چې فرناسو ولاروي ابجکټیو لکه بتایي چې ته به پرچه څنګه ګورې نو پرچه کې داسې ممتحن جواب انٹیگریٹی خبر ایماندار خبر ایماندار استاد پیدا کی مطلب تنخواہ مطلب یعنی زه هر څنګه د شي شخص نه د پیښې ستاسو د نورو کمپټیټیو ایگزامینیشن نه پاتې شي نو زموږ ته مخکبه تعلیم ترش دا به څه وخی
پروفیسر صاحب زموږ په قبایلی سیمو کې تاسو هم د قبایلی سیمو نه زموږ ټولنه چې کوم ده مور پلار چې کوم دي نو هغه خپل بچو سره په دې اړه باندې خبره کوي او خپل بچی تعلیم ته حسوي کنه دام یو مسله ده چې هغه خپل بچی سکولونو ته نه لیږي
نه بالکل دا خبره په زو په دغه سره وایم ډېر په اعتماد سره وایم چې د قبایلی شمې اوس نن سبا چې کوم یا زمونږ په خپل مومن دي ما زما پلار بيخي ان پړو او په مې سبق ویلې نو اوس خو ډېر زیات رجان دي هر کړي دا کوشش کوي چې هر زما بچي سبق وي او مخکې راځي خدای دې سکولونو کې شتل نه زنه ما هو ته ویلې سکول کې افتواری دا چې په افتوار کې کوم دی او ته سکول جوړ استاد راځي او هغه کې ایجنسی انسپکټر ناشي او هغه راغم نه کوي ډایرکټر راغم نه کوي نو سړی به څه وایي
دا په خبر او خوشا سیمو د زده کوونکو د دغه ستونزې چې په سکولونو کې د سکولو د صفا او بو تنظیم نشته په اړه مې چې کلا د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي سکتر مشتاق جدون نو پختل نو هغه وایي چې په دې اړه دوی سره معلومات شته او دغه ستونزې نه خبر دي هغه زیاتوي
مونږ په پټه وی نو مونږ خبر یو دی نه چې د دې سره سکولونو کې چې کم دی نو د اوبو دا نشته دی نو هغه لپاره مونږ لګي کوم د ستونزې مونږ سره چې کم کم دی لیسنګ فیسیلیټیز دي کم دی کې بجلی نشته کم دی کې اوبو نشته دی نو دا مسلې وشته دي چې سکولونه په پیړې کې جوړ شي او بیا هغه علاقه کې نه وي
د مشتاق جدون نمې بل پښتنه دا وکړه چې د یادې شوې سوبې زیاتره د جنکو د سکولونو چار دیواری او په دغه سکولونو کې د بیت الخلا مناسب تنظیم نشته نو هغه وایي
دا خبره نشته مطلب جنو کې شته فرض کړه چې دوه لیټرینې دي او درې سو ماشومان دي نو هم تکلیف ته ورته نو دا اصل کوم دی چې کوم دی چې موږ کمرې ورته راځو نو هر یو ځای کې موږ پی ټی سی باندې اول نه ترجیح خاص کړی نو سکول کې وبو او بیت الخلا ولا دا چې کوم دی سہولت لپاره به ان شاء الله
صحیح
دې باندې موږ کار کوي دا چې پنځه دیش کې صدا کې تقریبا دا ته بیت الخلا مناسب تنظیم نشته یا او به نشته یا بیت الخلا بند شي دي یا کم دي شته دي او دوه دي څلور دي اته په کار دي نو چر دي وره زیاتر دي نو کې شته دي دا دې چې ځنه پکې ملټنسي په ځوانه هم دا شوي دي ډیمیج شوي دي په سیلا بونو کې خراب شوي دي کنه خاص کر پټي خان او پتہ ده کې نو چې کم لګي دا چر دي وره دا مسلې شته دي نو هغه موږ لګي ته پرایټي دا نه ما تاسو چې بجنه کو سکول کې چر دي وري او کمره ورسته وکړو بیت الخلا والا او به داز موږ اولنی ترتیب کنه تر ځای کې
اوریدونکو دا وا د نن خبرونه ستونزې او سرکار کستا سو هم ستونزې نو زمونږ تر وګوي ضرور او رسوي چې مونږه د سرکار وګونو ته ورسو او خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي الله ممل او ستونزې مو حل
Thank you.
مشال ریڈیو خبرونه پردی زی پای تارسی دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی؟
یار نن پکار کیوم د مشال ریڈیو خبرونه را نتیری شو.
نو دی که د خپکی روس خبره ده وسی واوره کنه.
عجیب خبره کوي سړیا، وسی څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام، دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خپرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده، له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خپرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولی شي نورې تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونې واورم.
هو.